ستړي مشي دا مشال ریډیو دی او د دې خبري غړی د قربه په هي زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه مني روانه خبرونه کې به تاسو ته پاکستان کې روان په سیاسي حالات او د سیاسي مقدمو په اړه باندې تازه حال درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د پیښور های کورټ فیصله کړې ده چې بلدیاتي ادارې بیا بحال شي. په دې اړه به هم تازه حال درکو. خړومبې خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی. نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا پنجاب کې د انتخاباتو په اړه اوریدنه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې امنیتي صورتحال ته په کتو د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نشي کولی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن قزاقستان ته په سفر تللی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزه جرګه په خیبر پختونخوا پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون اوریدنه پیل کړې وه چې نن هم دوام لري. سپریم کورټ تحریک انصاف او په مرکز کې اتحادي حکومت ته امر کړی چې یو ځای دی کینی او د مازیګر تر څلورو بجو پورې دی د پنجاب او خیبر پختونخوا د ټاکنو د نیټې لپاره دی یو ځای سلا مشورې وکړي. دا اوریدنه تر هغې وروسته کیږي چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بنیال په یادو صوبو کې د انتخاباتو په اړه د فبرورۍ په 28 ل خپلې خوا نوټس واغسته او د دې مقصد لپاره نه کسیزه جرګه جوړه کړه چې د انتخاباتو فیصله به صوبایي ګورنران کوي او که اولس مشر. او دا چې دغه انتخابات به کله کیږي خو په وفاقي حکومت کې شامل درېو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی په دغه جرګه کې په شاملو دوو ججانو نیوکه وکړه او غوښتنه وکړه چې د دې مسالې د حل لپاره د دغه دوو ججانو نه بغیر د سپریم کورټ په ټولو ججانو مشتمله جرګه جوړ کړل شي. پرند سپریم کورټ په اوریدنه کې ویلی شو چې له نهه کسیزه جرګه نه څلورو ججانو په خپل د وتلو فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې په موجوده نامنه کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نشي کولی. حاجی غلام علي پرون د سواد د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا صوبه د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے.
پولیس زواکونه نشتا. پوس خپل زواکونه نه راکوي. تعلیم محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټی نه انکار دي. استاد وای ز د ټاکنو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم. عین کې ماده 2205 شتا چې هغه د هم وای چې کچره داسې حالات وي مکه نستل پکار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په وروستیو کې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د اپریل 9 د انتخاباتو نیټې په توګه اعلان کړې. فاټا کامی جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د پخواني ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. د یادې جرګې مشرانو دا څرګندونې پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبایلي سیمو د موجوده حالاتو په اړه یو سیمینار کې کړي دي. په دغه موقع په فاټا کامی جرګه کې د خیبر ضلع مشر ملک حنیف کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا د پخواني ځانګړي آئینی حیثیت بحالولو لپاره د 2023 کال مارچ میاشت کې په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړې خو عدالت تر اوسه په دې لړ کې هیڅ کاروایي ونه کړه. د فاټا قومي جرګې مشرانو هم دا راس ویل چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په نتیجه کې سیمو ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدلی دی. زیاتره سیاسي ګوندونه در نظر لري چې د انسمام پترس کې قبایلي ضلعو ته ګټه رسیدلې ده. په کوټه کې د خبریالانو اتحادیې بی یو جی د یو ځایي خبریال د وژنې په قضیه کې د تورن تن د بری کېدو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچستان خبریالانو اتحادیې د فبرورۍ په 28 هغه وخت په احتجاج لاس پورې کړ چې یو ځایي عدالت د خبریال عبدالواحد رئیسانی د وژنې په تور د نیول شوي تن د خوشي کولو امر وکړ. رئیسانی د 2020 کال د اپریل په 26 د کوټې په کمبراني سړک خپل کور ته نږدې وسلوالو په ډزو وشلی وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څنګ عملیاتي مشر بشلی دی. د حکومت ویان سبی الله مجاهد د فبرورۍ په 28 ناوخته په یو اعلامیه کې ویل چې د کابل د خیرخانې په زاکرین خرګوټي کې د فبرورۍ په 26 د شپې د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وشل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېد. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقاتونه کوي. له سفر وړاندې بلنکن په ټویټر ولیکل چې له مرکزي ایشیا له هیوادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د سلورو بجو خبرونه مو اوریدو د خبرونه په سر کې څنګه تاسو ته پته ده تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې په ستر عدالت کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د ټاکنو لپاره د نیټې د اعلان باندې دغه تکي مقدمه روانه ده. ټول سیاسي ګوندونه اپوزیشن ګوندونه غوداوی وکیلان هم په ستر عدالت کې موجود دي او دوی وایي چې دا وخت د مشورې د پاره چې خپل مشرانو سره مشوره وکړي. سپریم کورټ دا وخت د مکړه ده. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی او هغه په دې ټولو پرمختګونو نظر ساتي. هغه ته وردو طاهر خان ستړی مشي څنګه چې تاسو مخکې ویلو چې دغه مقدمه خو روانه ده خو تاسو مونږ په دې رسنو ګورو چې په رسنو کې په دې کې یو وقفه راغلی ده تر دا مهال پورې تاسو چې چا سره خبرې شوې دي هغه څه وایي چې را د دې مشورې ضرورت ولې راغو او سپریم کورټ کم طرف ته دا غیر رجحان ښکاری؟
سلام تاسو ته یو وار بیا استاد اوریدونکو ته که تاسو مالې اجازه راکړه او دغه سپریم کورټ دا خبره به هم کوم تاسو دغه پوښتنې په جواب کوم که تاسو سره خپل اوریدونکو سره اول یو بل مهم خبر شریک کوچی په اسلام آباد کې یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو حکم جاری کړی دی چې عمران خان دا وخت په اسلام آباد کې موجود دی او عمران خان نن اسلام آباد ته ذکر راغلی چې ځینې عدالتونو داغه د غیر حاضرۍ په بنیاد د خلاف د نیولو امر ورکړی نو په دغه سلور کیسونو کې چې باغه حاضرې ده یو پکې توشاخانه کیس
جی
او په توشاخانه کیس کې چې کوم اډیشنل جج دی د اسلام آباد سیشن جج دی نو هغه ظفر اقبال هغه د عمران خان د گرفتاری حکم جاری کړی دی او تر اوسه پورې عمران خان نیول شوی نه دی ځکه عمران خان دا وخت تاسو سره د خبرې کوم نو هغه د اسلام آباد های کورټ هلته موجود دی اول دغه ګاډی ته اجازه نه و اوس ویل کیږي چې هغه ته اجازه ورکړی شوی دی نو بهرحال دا مهم پرمختګ دی او مختصر د توشخانه کیس خو به اوریدونکو ته معلوم هم وي خدا چې کوم الیکشن کمیشن ته رجوع شوی و د حکمران اتحاد د پی ڈی ایم لخوا چې په عمران خان باندې یغوی دا تور لګولی وو چې د سرکاري دغه سٹور نه توشخانی څخه ځنې تحفه په کم قیمت اخستی وی هغه بیا په ګران قیمت خرڅې کړې وی او دغه تفصيلات یې نو ور کړې الیکشن کمیشن ته نو هغه کې هغه بیا نه هل هم ګرځولې شوی او کیس بیا عدالت ته سپارل شوی نو دغه عدالت نن دا کار کړی دی اوس کو تاسو یاد را کې نو زبستا سو هغه پوښتنې ته جواب وکم سپریم کورټ کې د خیبر پختونخوا او د پنجاب د صوبایي سمدو د انتخاباتو لپاره د نیټه د نه اعلان هغه از خود نوټس کې دا وخت وقفه ده او وقفه ځکه شوې ده تاسو یې ولې شوې ده چې سپریم کورټ پنځه رکنی بینچ غواړي چې دا اهمه موضوع ده نو د ټولو وکیلانو ته وی چې تاسو د خپل ټولو مشرانو سره د پارټیانو مشرانو سره جماعتونو مشرانو سره په دې موضوع باندې د غیر رائے واخلې چې د فیصلې نوران ځکه چې سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس عمر عطا بندیل د مخ کې نو ویلی وو چې هغه د دې مقدمه د دې از خود نوټس با نن هم اعلان کی د فیصلې نو د مشورو د پاره وخت ورکړي دي وکیلانو ته قانوني چاري د خپل ځکه سر وکیلان په پارټیانو سره تعلق لري
صحیح
اوس سلور وجو پوره دغه انتظار
طاهر خان د ډومبنی چې تاسو کوم ته تازه معلومات راکچې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د محل په توشخانه کیس کې چې کوم فوجداري مقدمه دا او الیکشن کمیشن د عدالت ته لیږلې و په هغه کې ناقابل ضمانت د گرفتاری وارن جاری شو تاسو غنی چې دا محل حکومتي هلې ځلې په دې کې دی یا د داخله چارو د وزارت چې عمران خان به ونیول شي
نو بللار نشته ځکه چې هغه عدالت اسلام آباد های کورټ ته رجوع کوي ام پی ټی آی د عمران خان د دغه نیولو د امر خلاف نو هغه تحریری او لیکل شوی هغه حکم دومره زر نه کیږي چې هغه غی تر لاسه کړي ځکه عمران خان سم دا وخت اسلام آباد های کورټ ته یو بلکې نو ځکه عدالت حکم کړی دی چې دا دونی سي او څنګه عمران خان اوس د اسلام موجود هم دی بهر نو د عدالت حکم او ناقابل ضمانت څنګه تاسو هم داسې دا نو قانون مطابق خو هغه نیول لکه د حکومت لپاره خو یو قانوني جواز شته
صحیح دا محل عمران خان سره ډیر زیات پلویان ښکاری په ټلویزیونی شیشو باندې چې کوم مونږ وینو پغې کې ډیر زیات او ډیر اگریسیو چې کوم یو جارحانه انداز دی هغه رنگ کارکونکي ور سره موجود دي. تاسو ګڼئ چې دغه وخت د امنیت لپاره حکومت هم ګامونه اخیستي دي؟
ګوره ډیر ګڼ شمیر پولیس دي لیکن تحریک انصاف کارکنان دومره زیات دي چې د پولیس د پاره دغه مخه نیول هم ډیر ګران کار دی او هغه زکه خو هغه چې کوم رکاوټونه وو یو دروازې وي هغه ماته شوی. اسلام آباد پولیس لکه شی وړاندې اعلان وکړ چې د دوی هغه ځنې شیان ته نقصان هم رسیدلې دي نو دوی به دا چې چا دا کار کړی دی دغه خلاف به دي رسمي یو مقدمه هم درته د اسلام آباد پولیس اعلان دی. نو چې ګڼ شمیر خلک وي او هغه بیا پولیس د پاره ممکن نه وي ځکه چې یو ځای خو نه دی یو ځای د عمران خان حاضری سلور ځینو کې نن دغه حاضری ده نو چې سلور ځینو کې حاضری بیا په لار باندې بیا ډیر ګڼ خلک ځکه ډیر جمع شول چې په خپل باندې تحریک انصاف د عمران خان د لاهور نه روانې دو داغه دلته په اسلام آباد کې 0.0 ته رسیدو دا اعلان کړو چې کارکونان درته راځم شي نو ځکه ګڼ شمیر کارکونان نه کړل د پولیسو لپاره
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو اوراتونکو پراتونکو خبرونه کې به تاسو ته د سپریم کورټ یا د ستر عدالت د پریکړه په اړه باندې هم معلومات درکو او دا نور چې کوم پرمختګونه شوی دي په خاص توګه د تحریک انصاف د مشر عمران خان چې کوم د ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری شوی دی داغه نه پس حکومت څنګه مونږ پورته کوي په دې به تاسو صورتحال درکو یو وړ د من پس راځو او تاسو ته د پیښور های کورټ دغه پریکړې په اړه باندې تازه حال درکو چې بلدیاتی ادارې پکې بحال کړی دي.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د تاسو کوربا مجید بابر یم. د ژمنې سره سم سم چې د مونږ په سیمه کې تازه رامنځته کیږي تاسو ته دغه په اړه باندې معلومات درکو. دا محل سره د پیښور نه د پاکستان د یو ډېر موثبر ورسپانې ایکسپریس نیوز ریزیدنت ایډیټر په پیښور کې جمشید باغوان سره راغلی دی. هغه عدالت کې موجود و چې نن د پیښور های کورټ دغه کومه پریکړه کړې ده. جمشید صاحب ستړي مشي په خیر راغی. ډیر مننه آباد سي خوشاله اوسئ باغوان صاحب. د پیښور های کورټ دا فیصله په کومو بنیادونو باندې وکړه چې دغه ادارې بحال کی؟
کته په یادی چې سړي سمجه ماته شو دا په خپل خوې سمجه چې کله وګیره لا ماته کله هغه نه پس ان چې کوم دی الیکشن کمیشن په سرکاري تپاتلو باندې پابند یو لږ ورسره ورسره کم چې لوکل ګورنمنت روستو کال وجود کرا غلی او زموږ مقامي حکومتونه هغه هم سسپند او دې د وړي چې دې الیکشن کې څو خپل هغه
کردار نو لوبي
ها په سیرات او استعمالونه کې
جی
نو دې د دې معنی د چکم لازمان دی او مې صاحبان دی هغه های کورټ په تین تاریخ باندې د خاص ور کړو کوم چنل های کورټ ووري دوه د حکم نامه چې کومه ده د معطل تا او دا الیکشن کمیشن فیصله نه ده کړې او الیکشن کمیشن نه جواب ورکړي چې هغه دا وضاحت کوي چې ټوکی لا خو دا الیکشن شیډول اعلان هم نشي چې الیکشن په کوم ترتیب کیږي نو دا هي نه مخکې د بلدیتي ضرورو معطل او څه ده غري بل خبره ده مجید جان چې کوم د میز دی او الیک منتخب شوی او لازمات دي هغه دا ویل چې نن سبا ټول چې کوم د مقامي حکومتونو تنظیم نه هغه د میز او د سره تړلې شوی دی. دا ټول کارونه دي کاغذ شفافولي کاغذ دی او کاغذ صفائی بل دا چې کوم کله دا سسپنشن او یو بل کار شوی دی چې دا ټول لازمان او میر صاحبان چې کوم دي دا کله خبر وو ونده صبح در حکومت میر چې څنګه غي پختل دفترونه مونږ باندې کړی و نو دا هم یو دغه وايي پر څه کې نه
نه نو د دې پریکړه نه تاسو څنګه خبر د دې پریکړه نه آیا مونږ دا وګڼو یا چې کم د بلدیاتی ادارو مشران دي یا چا چې دا پټیشن دایر کړو د غوی بحال شو په خپل دفترونو ته د ورتګ د پاره د ولست د سہولتونو ورکولو د پاره کنه هغه کله وښته
نه جی بالکل اخی بحال شو ځکه چې کم حکم نامه لاندې د دې خیرات معطل شوی و رپورٹ ما غو نوٹیفیکیشن چې کوم چې کوم سرکار د الیکشن کمیشن حکم نامه هغه نن معطل کړ نو معطل کېدون مطلب دا چې غټور خلک چې کوم دې نه مخ دې د سرکار الیکشن کمیشن حکم نامه نه مخ په خپل دفترونو کې کار کول هغه به سو تاسو خپل ذمہاري نه سمبالي
بھگوان سے بخیرانه پښتنه آیا په عدالت کې موجوده چې کوم نگران حکومت ته او د نگران حکومت کوم سیټ اپ ته آیا اغوی یا چې کوم د قانون وزارت ته اغوی د دې فیصله سره مخالفت کړي دی یا داسې ویل دي چې د دې فیصلې پر ضد باندې به بیا اپیل کوي
دا بالکل دې سره د نگران حکومت څخه کول دا چې دا کوم نامه چې کوم د الیکشن کمیشن او پاکستان جاری کړي وو او دا نارمل روټین کې هیڅ داسې کوي نو د حکومت صوبې حکومت دې سره کار نشته دا چې نه هیڅ سفر کو دی هغه خپل نگران سیټ اپ دی کو چې دا لازمانه او د میر صاحبان چې دې دا چې سی په دې باندې راغلی وو او که تاسو یې شي دا کوم د مقامي حکومتونو ور الیکشن انتخاب چې شوی وو هغه د سیاسي جو وابستگی په بنیاد باندې شه نو دا یو هغه چې د خپل پارټیانو د کارونه کې دوی د وجه د شین کمیشن دا کار کړی و چې نن کوم های کورټ هغه معطل کړ
ها او اخیرانه پښتنه مې دا د بغوان صاحب چې دا مهال تاسو څنګه نه په د بلدیاتي انتخاب د ادارو چې کوم رول دی دغل تکي اسمبلی هم نشتا آیا تاسو غنی چې بلدیاتي ادارې به پراتلونکو ټاکنو کې سلاس وهنو کې یاد دي یار نه دغه د دوی ادارې سسپند شوی وي
بالکل زګه چې دا خو څنګه دې ته مقامي وي چې دا کوسه محلي کور ته رسیدي دي لکه وبو او صفائی دا د بنیادی شګونه هیڅ هغه د مقامي حکومتونو کاری بیا خار کې نو ډېر مسلې دي د ټرافیک دي د دې نور هم اختیارات دي د ټولې محکمې چې کومې دي صبح یې هغه ضلعو ته هم منتقل شوي دي د دې د هیلث نظام کې هم دوی ډېر غټ رول دی د ایجوکیشن کې هم دوی رول دی نو دا خو کېدې نشي او کبل به وګورو نو دا هسې موږ جاته وو چرته قومي سمبلی موجود ده قومي سمبلی خپل کار کوي قومي سمبلی ممبران خپل کار کوي هلته دا حکومتونه د ریشن ډول دي د خپل د مناسب کار نو ځکه چې د دې براه راست رابطه چې کومه ده عام خلکو سره ده او د سیول سرویس مثلا چې کوم بنیادی ضرورتونه دي هغه دي خیر نو صدا لازمانه منتخب موجود دي
مدغی کار بخروان صحیح اوریدونکو جمشید باغوان سے بو د پیخور نه د ایکسپریس نیوز ورسپانې ریزیدنت ایڈیټر دی په پیخور کې تاسو یو جهان مننه باغوان سے اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د معمول نشریات ته یو د مینه پخ راځو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ستاسو پام یو راپور تر راغوم هم دې موضوع سره تړلې په داسې حال کې چې د پاکستان په ستر عدالت کې د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبایي سیملو د عامو ټاکنو په اړه اوریدنه کیږي د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي وایي دا صوبه د انتخاباتو د امنیت لپاره وسایل نه لري نو ځکه نشي کولای چې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي نو موږ پرون د سواد د سفر پر مهال خبر اعلان ته ویل چې په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیښې شوې دي او انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره پوز پولیس او د تعلیمي ادارې خپل کارکونکي دوی له نور کوي په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان نور
د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي د پروري په وښتمه نیټه د سواد دوره کړې ورسته ما خام د منګوري سر نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتوت الله په دیره کې خبريانو سره خبرو کې د یو خبريال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکنو سوال پاړه ویل
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے
پولیس زواکونه نشتا پوس خپل زواکونه نه راکوي ته تعلیم محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټي نه انکار دي خبر پختونخوا پولیس محکمه سلور 500 زره نوي زواکونه غوښتنه کړي اوس تاسو وایي زه د ټاکنو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم که یو ځای عین وایي چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ نو په هغه عین کې ماده 245 هم شته چې هغه دا هم وایي چې کچره داسې حالات وي نو کیناستل پکار دي
یا اگر اس طرح کے حالات ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے
دا خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیوزین لکی دا پولیو ساس کی ورکر رہ کی گی دا حقی لپارا 500 زرہ پولیس واکونا دا حقی ساتھ نکوی پا دی نن سبا حالاتو کی پرون پلی کی مروت کی سو شو بنو کی سو شو پیخور کی سا پیخو شوا دلی روز وران دے پا وزرستان کی سو شو اس خوٹا کنی ندی کنا زکا مو وایو چی ریاست کا پا مشکلاتو کی وی نو دا طولو سیاسی گوندونو زیماری جوڑی گی چوڑمائی ریاست دا مشکلات سخا اوباسی
ریاست کو مشکلات سے نکالے
د خیبر پختونخوا گورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د تیرو 9 کالو راهسې او په مرکز کې 3 کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکنو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړي او د قومي اسمبلی یو شمېر سیټونو استعفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي. بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان دی او عدالت په الحال په صوبه کې زمینی ټاکنې ودرولې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فاټا قومي جرګې د قبایلي سیمو پخوانی آئینی حیثیت بحالولو هوډ څرګند کړی دی. د یادې جرګې مشرانو پرون د پېښور پریس کلب کې د قبایلي د لو پاړه یو سیمینار کې وویل دوی په دې لړ کې د پاکستان ستر عدالت ته هم درخواست لیکلې خو تر اوسه یې کاروایی نه ده شوې. فاټا قومي جرګه دریځ لري چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو فیصله ناسمه ده او دوی به یې پر ضد هلې جاري ساتي. قبایلي سیمې په 2013 میلادي کال کې د پارلمان له لارې د 15 آئینی بدلون په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا کې زمکل شوې دي. تفصیل غلام غوث نور.
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو ویلې دي چې د قبایلي سیمو ځانګړې آئینی حیثیت بحالولو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. دا خبره په قبایلي جرګه کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پېښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه. په دغه محل د ملک حنیف کوکی خیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پخوانی آئینی حیثیت د بحالولو لپاره یې په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی.
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ شو سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزن پاسبل لارجر بینچ تشکیلوم او هغه د روزانه بنیاد باندې نومر بیا راغی. یو کال وشولو د نورو پارټو سیاسي پارټو کې سونه اخلي لارجر بینچونه ولا تشکیل کوي او هغه چې کم دی اوسه پورې هغه فاټا انتظام متعلق لارجر بینچ تشکیل نه کړلو او بل پاګه کمیټه کې انتظام الفاظ سره پاکستانه اصلاحاتي په کې اصلاحاتي کمیټه وا.
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتی لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال د کورمی یو قبایلی مشر ملک حاجی رحیم دې ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو اوس مړې وشي سبا ته مدې نه پرې واکې کې بیا پونی سي دوه مې ورځې بیا خلاص کې امو کبلا د امو منګل قوم سره تعلق لرو نیم اوس افغانستان کیو نیم دیو پاکستان کیو ا 2006 ستاره پورې تا ترانزټ روډ کړو په دمه علي سلام زمانی نه د امبریج باندې تلو او د ستاره نر دی له روډ بند کړی دی. هغه ور دي کور کمانډر پر چنور تر وله مو ورته یم ته یار خلاص کا دریم ته کومه ده زموم سلام دی د دې متخپل زړه په هول کو دي کی په دې کې دي کومې زلمنه نقطې دی هغه دې تن لری کی نور متخپل جلسی خا دی.
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د زمکولو په ضد ټول تنظیمونه رايوځي کوي او د قبایلي سیمو د زمکولو په ضد به خپل مبارزه جاري ساتي.
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انتظام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي او دغه شانتي موږ ته د دې ډېر مشکلات دي ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ترانزیکشن بند شوی دی د افغانستان سره زموږ هم درفت بند شوی دی هلته زموږ رښتې دي د باډ په مینس کې ولګېدلو او دغه نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونږ د قبایلو لپاره نقصان دی چونکی په دغه صوبه کې خپل باندې هم سنشته
دی. مرجر نمخ کې کوم حالات ډیر ښه نه و
د مرجر نمخ کې چې کمی صاحب د مرجر نمخ کې زمونږ خپل روایت خو کنه زمونږ خپل روایت مونږ په نمړې کې دلو نه چې کم دی د ټارګټ کلینګ کې دلو نه د ما کې دغه شیزونه چې حالات خراب وو او حالات خو هم چا خراب کړي وو حالات خو زمونږ خپل خلکو نو خراب کړي.
یاد دیوی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنې وروستو په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروستو په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلمان کې موجود نورو ټولو پارلماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلي ضلعو د زم کولو ترمیم منظور کړی و. خو د قبایلي جرګې د سوري لاندې کارکوونکي ځینې قبایلي تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونه په دې برخه کې وردو کوټه ته په کوټه کې د خبريالانو اتحادي بلوچستان یونین اف جنرلز پرون له هغه وروسته احتجاجي مظاهره کړي چې اډیشنل ډیسټریکټ کنسیشن جج د ځای خبريال عبدالواحد رئیسانی په وجنه تورن کس بری کړو. د رئیسانی کورنۍ او د خبريالانو اتحادي وایي دوی به د دې فیصله پر رد د بلوچستان های کورټ ته ځي. واحد رئیسانی په 2023 میلادي کال کې د وسوال لوخوا په کوټه کې وجل شوی و. نور تفصيل سبت شبنم لاورو.
د پیبوري پر وشتما په کوټ کې د خبريالانو اتحادیه بي او جي یا بلوچستان یونین اف جرنالست د وجلسوي ځای خبريال عبدالواحد رساني په قضيه کې د تورن کس د برکېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
انصاف دو، انصاف دو،
انصاف دو، انصاف دو،
شهید عبدالواحد رساني کې قاتلو کو
گرفتار کرو.
واحد رسانه په 2023 کال کې د اپریل پر 23 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کورته نږدې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل سوی وو. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2023 کال کې د جون پر 13 پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې شیدې مېړه ریپیولا اشتیاري ګرځول سوی وو او رابیه له عدالته د زمانه تخصلو وروسته تښتېدلې وه. پر 28 فبروري اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبريالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پور کړ. د احتجاج مهال د واحد رسانی پلار عبدالغفار مشال ریډو ته وویل
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو. ولې چې دغو سره د پولیس سره چې د ګیر د کیس پراته دي پولیس خپل خاصه همت وکړلې. هغه کیس اور سور کی آډیو ریکارډینګ وو هر شی وو. دغه وو یو ملزم چې وو دوه ملزم تښتېدلی دی افغانستان کې دي. اوس ما شک دي چې دا ملزم هم تښتېده به افغانستان لزی. دغه ته نن د عدالت بری وو کې په عزت تور پی اور موږ د دوه کال در په در شولو. دغه څه پیسې هم ګار شو زویا مولاړې لیکن انصاف نه ملاو.
په احتجاج کې شریک د خبريالانو اتحادیه مشر ارپان سید مشال ریډو تول چې داسې فیصلې کول په خبريالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. دغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وجل سوي خبريال مقدمه ورستۍ پریکړې ته رسیدلې وه خو څرنګه چې دوی تمه لرله پریکړه غسي ونسوه.
همې بڑا افسوس هوا اس فیصله پر.
منګ ته ډیر افسوس شو په دې فیصله باندې چې د هر څه ثبوتونو او بیان سربیره یو ملزم بری کیږي. دا پر عدالت باندې سوالیه نشان دی. دا فیصله منګ په های کورټ کې چیلنج کوو او که د سپریم کورټ پورې تللو نو هم به منګ زو. د لیکلو والا خبريالان چې نړۍ ته د انصاف رسولو خبره کوي نن د خپل انصاف لپاره په سړکونو ناشتي
د عبدالواحد رسانی پلاروای چې اوس په مقدمه د بلوچستان های کورټ توړي.
چې مطلب یو دوه گرفتار شو، یو د کمال گرفتار شو، یو د خور رابیا گرفتار شو. رابیا شپږ میاشتې دغه ورته رغله ورکې شپږ میاشت بعد بیل ورکې ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې. اوس چې دغه مفروره ده هغه افغانستان کې دي او د دې بل چې دی اخښه چې دی هغه موړې هغه کړی وو هغه افغانستان ته خو هغه شپه وتښتې دي. پس وخت به خو به دغه وخت به اوس های کورټ راځو، سپریم کورټ راځو او دا خو موږ دغه یو خو نه یې لکو چې دی ګرځي.
د بلوچستان د خبريالانو اتحادیې جنرال سیکرټري او خبريال منظور احمد تیرو ورځو کې مشال ریډو تول چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبريالان د دندې محل وجل سوي دي. دا خبره چې تر ډېر زیات په هدفي بریدونو کې وجل سوي دي. د رسنیو د کون لپاره کارکونکو ادارې بی پولی خبریالانو په خپل و تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم تر ټولو زیات خطرناک وادي. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,468 خبریالان وژل شوي چې درو نیوی له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او دولس نیمې په خیبر پختونخوا کې څلور نیمې بجې شوې دي. د اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې د مشال ریډیو مجله د درته اونۍ د خپرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د اونۍ پکې د چمن سیمې خوږ ژبې شاعر عادل سرکزی زموږ مېلمه دی. نوموړي د دوو کتابونو لیکوال او په خپله سیمه کې د یوې ادبي ټولنې مؤسس دی. د خپرونې قربا نجیب عامر دی. راځي چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجله ګرانو ملګرو، ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکي شاعر عادل اسکزي صاحب ملما ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاورې اسکزي صاحب، ستړي مشه، په خیر اغله.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او د مشال ریډیو ټول درنو اوریدونکو ته. لخبل اړخه په مینا او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسه. عادل سګزه صاحب، یوازې شاعری کوي که نثر هم لیکي؟ او تر څنګه که خپل لند تعارف هم په سر کې زمونږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه، شاد اوسه. د لند پیژندلې په باب چا یو وخت د چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې، پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپله لنډه پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اڅکزی یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنه کله کوم یو دی او چرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهیلي پښتونخوا کې زما پلرنه او مورنه کله چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلې یم، په چمن کې مې خامپوز کړی دی. او چمن چې دی هغه ماته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق لمخې راغله کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړی اسګزه؟
لبه د مرغه په پښتو ادبیات کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم، نو د خپل ذوق او د خپل مینې پر اساس باندې پښتو ادبیات ته رالم. په دا کې مې کتاب کله کله لوستله، او کله کله مې یو د ځان سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي، هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګوراغلی دی. وروسته بیا په لوړ زده کړو کې که چا ایم اے پښتو کړی یا ایم فیل په پښتو کړی یا دکتورا په پښتو کړی، هغه خو نس ویلی. البته لومړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سری ډول د پښتو لیکلو ته راغلی دی.
صحیح. او تاسو نامې بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعری کوي کنه نثر هم لیکي تاسو؟
کله نه کله چې اړتیا پېښ شي نثر لیکو. بل فرض کوي دلته یو پښتو سیمینار وي د سوهیلي پښتونخوا په یو ښار کې یا په بل ښار کې یا په یوه سیمه کې یا په بله سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنې وي یا پر یو بل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب باندې مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي، نو لیکم یې ورته. او کله ناکله چې به موږ دغه ادبي کومه زموږ ټولنه ده، دې چې به غونډې کولې، سیمینارونه به یې کوله، نو اکثر به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي، د اردو ورځپاڼو دپاره، او کله ناکله به مې په پښتو کې ولیکي، د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
2008 کې چې د نن سره 15 یا 14 کال مخکې ما په چمن نومې سیمه کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. څنګه چې نور ملګري هم را سره ولو، نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین الاقوامي سیمینارونه هم کړي دي، او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړي دي، د ولایت په کچه باندې هم کړي دي، او سیمه ییز سیمینارونه هم په بې شمېره ډول باندې کړي دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي، چې په بیلو بیلو نومونو باندې یادیږي، او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري، او هغه څه چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ګوره ادب ته ګټه ورسیږي، او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هره ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي، مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري.
صحیح.
دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هره ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده، د جمعې په ورځ باندې هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي، او د پښتو پر ګرامر باندې ملګری سره شخیږي. نو تر خپله وسه ملګرو پر ګوا کسم د دولت سرپرستی پښتو ټولنو ته یو ځای هم نه داسېله. نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنو ته دولتي سرپرستی نه داسېله.
صحیح. عدله سگزی سے تاسو ویل چې مخکې چې تاسو او تاسو غونډې ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه ویل، ځکه چې پښتو نشته په الته په مکتبونو کې، نو دا راته ویل شي چې دا ادبی جرګه چې د پښتو ادبی تړون یا نور ادبی جرګی چې دی په بیلابیلو سیمو کې د دغه ځوانانو پر روزلو کې څومره رول لوبولای، چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغه د پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعران وی ادیبان وی اغي تک ځوانان ورشي، نو څومره زدکړه د ځوانان د غلطه کول شي؟
زه په ډېر باور سره یا د تجربه سه یو وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربه څخه وتلې خبره ده چې دلته زه فکر نه کوم چې هونتون کې دي پښتو څنګه یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبي تنظیمونو یا پښتو ادبي ټولنو څومره کار کړی دی.
بله بله.
د دې یو دلیل زه دا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبي ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي، دا خو پښتو ډیره کرای، ډیره نګای، ډیره صفای، او څوک چې د پونتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ایم ای پښتو ادبیاتو سند اخستی وي، حتی د ایم فیل تر کچی، حتی د دکتورا تر کچی، دا خو خلکو پښتو دومره صفانه په دې کې لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص سلسله ځوانان دي، دا پښتو چې څومره صفایي.
صحیح. په دې کې خو استثنا خو به یې عادل صاحب، لکه په هغه کې خو ډېرې کسان دي سوي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري ماخستی، نو هغه خو بیا ډیر ښه کتابونه هم داغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي، او داغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچا نه وي، خو هغو کې خو هم ډیر ځوانان وي چې هغوی هم ډیر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم که څوک په کومه ژبه کې لیک کوي هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي، کیسوک بل فرض انګلیسی لیکي هغه باید سوچا انګلیسی ولیکي، کیسوک اردو ژبه لیکي هغه باید سوچا اردو ژبه ولیکي په لیکنه کې،
bale bale.
او کیسوک پښتو لیکي باید هغه پښتو سپایوي.
صحیح، بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې د نورو نبم صحیح دا تقاضا کیږي چې سوچا پښتو دی ولیکي، خو کیسوک د پښتو ژبه استاد وي یا محقق وي یا تحصیلات عالی کوي لوړې زده کړې کوي په دې څنګه کې بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګر سه تاسو نه پساورم کنه، تاسو نه به یو غزل وورو د خبرونه په دې برخه کې ما سر نورې پښتنیم شته، تاسو مهربانه یاست یا غبم راته جواب کوي خو د خبرونه په دې برخه کې سره تورول شي.
ژوندې وسی تاسو د اوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
بجو.
نو واورو.
راوزو لخلوت عبادت کو پډاګه. راوزو لخلوت عبادت کو پډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کو پډاګه. ژوندون چې پتروژمې کې راګوښه کاندوله بخله. ژوندون چې پتروژمې کې راګوښه کاندوله بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کو پډاګه. دردونه که د هجر موږ ګاللې دي په پټه. دردونه که د هجر موږ ګاللې دي په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کو پډاګه.
واه جی ډیر.
او ښکلات د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې.
واو.
ښکلات د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کو پډاګه.
پډاګه ډیر.
لوهم کسبنجری سی بیزار لملت. لوهم کسبنجری سی بیزار لملت، د زبانو پټولی به قیادت کو پډاګه. تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړی دشمنه. دشمنه پر هر تور کړنه دی لعنت کو پډاګه. او پر نس چې د عشق په بند محکومه د لوخته. پرنڅه چې د عشق په بند محکومه د لوخته، مینه ستا د مینې ضمانت کو پډاګه. او عجل هم نظری د هر رغند نظریو. عجل هم نظری د هر رغند نظریو، لوران غونډه نظر عداوت کو پډاګه. لوران غونډه نظر عداوت کو پډاګه.
ډیر ښکلی غزل مراد ته ولوستو عادل سګزی صاحب، ډیره مننه در ته وایي چې دومره خوږه شاعري کوي. نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه؟
کتاب مې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی دی.
صحیح. څه نومیږي؟
رون ساسکی.
رون ساسکی. همدا یو کتاب لري، بل مو بینه چاپ کړی؟
دویم کتاب یې په 2012 کې چاپ شوی دی.
هغه څه نومیږي؟
بله، د چمن ګلونه نمیږي، خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوس شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورته کې راخستې دي.
صحیح صحیح. او ستاسو په سیمه کې عادل سګزی صاحب سی لوی مشاعره کیږي؟ مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي، په افغانستان کې د سی د نورو ګلونو په یاد مشاعره کیږي، چرته د نرګس ګل مشاعره وي، د سمزل ګل مشاعره وي، په پیښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه اورس وي، په پاغه کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډیره لوی مشاعره کیږي. نو په سهیلی پښتونخوا کې داسې لوی مشاعره تاسو جوړوئ په کومه سیمه کې کنه؟
سمارت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی، پښتو ادبی تړون چمن. پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري.
شمله. ښه. او دا کومه میاشت کې؟
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده. هغه ګلان چې کمی وس لکه انارګل چې سو، بادام ګل چې سو، او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو، دا خو خپل وخت دی کنه. پر هغه وخت باندې ګل راوټکیږي، بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته تیاره کړي. او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري، نه د موسم سره اړه لري. موږ خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعد شي، هغه وخت دغه مشاعره دایرو. او دې مشاعره ته موږ د کندهار څخه، د کوټي څخه، د سوهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان دعوت وو بیا هلته مشاعره دایره وو نو هغه مشاعرې چې کومې دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي او چې کله لومړی پښتو شمنا مشاعره موږ دایرهوله په هغه کښې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې کو هغه ده هر راغلي مېلمه پر سر باندې مې پګړۍ وښووله د هغه پګړۍ به خپله شنوله نو د هغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نقشه هم ده او یو نوښت هم دغه نامه ته موږ ورکړي چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره وي موږ به د هغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو.
صحیح ده. تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي؟
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړې دي.
صحیح.
شمنې په نامه باندې.
صحیح. په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډېر خوند کوي چې د نورو سیمو نه هم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کښېني او په لویه مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کېښودل شي او نو خلک څومره علاقمند دي؟ د ادیبان خاص هم خوښوي د ادبي محفلونه، د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دی د کتابونو د مشاعرو د ادبیاتو؟
په اوایلو کې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی، نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی. نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ وسي پر ولس باندې، پر د هرې لارې چې خبر شي، یا د سیمینار غږ ورباندې وسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانۍ ورځ سیمینار دی یا په پلانۍ نېټه باندې مشاعره ده، نو بالکل ورته لیواله دي، ځان ورته راغستی وي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی. مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړوکي تالار کې د مشاعرې او سیمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته موږ کړې ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی. هلته چې دا خلک را شي، په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې را ځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کښې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کښې هم راځي زموږ سره، هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بېشکه د دې هر څه تر شا ستاسو غوندې د ځوانانو همت دی، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده، چې هغه ولسونه چې مینهناک دي خو دې ته یې دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي، خپلو شاعرانو سره راشه درشه وکړي، هغه تاسو بیا دې ته اړ ویستل، دا ستاسو مینه ده. لکه مقناطیس چې زاري ځان ته راکاږي، دا ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي، دغه مینه دې جاري وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مور وایي اڅکزی صاحب، د خپرونې په دې برخه کې زمونږ اورېدونکي به په تمه وي.
ژوندی اوسي د اورېدونکو په شمور.
مننه.
ښه ژوند ولري.
تاسو هم
شاتسي. دا هم د غزلې په چوکاټ کښې ما څه لیکلي دي.
مهرباني.
کړم اتراش سپینه خبره په تحریر کښې، کړم اتراش سپینه خبره په تحریر کښې، سازوو د ویر سندره په تحریر
کښې،
تر کڼو غوږو یې باد رسوي کرژي، تر کڼو غوږو یې باد رسوي کرژي، هېر مو نه دي بې غویره په تحریر کښې، هر یو لفظ مو په تورو وشکو ژاړي، هر یو لفظ مو په تورو وشکو ژاړي، سجدې نه لمانځو اختره په تحریر
کښې،
او مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، منندوی دیو ګودره په تحریر
کښې،
او په شور کښې مو ترې ډډه وکړه ډېره، په شعور کښې مو ترې ډډه وکړه ډېره، ذکر سولې بالاخره په تحریر
کښې،
او د عدل د هیلو ژباړې به وکاندي، د عدل د هیلو ژباړې به وکاندي، کماندنه سوې خاطره په تحریر کښې.
ډېر ښکلی غزل دی عادل اڅکزی صاحب. کور مو ودان چې دومره مینه مو راسره وکړله. د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوئ او که د شاعرۍ نور اصناف چې دي په هغو باندې هم تاسو تبازمایي کړې ده؟
نظمونه مې هم قلم بند کړي دي، منظم نظمونه دي، معرا نظمونه دي، پدغه دوه نسمو کې مکوا هغه تبایز مای کړی دا
ستاسو په خیال کوم لار غوره د ولست در رسیدو د پاره د غزل لار کده د موران نظمونو یا د مقیدو نظمونو
نو زه فکر کوم ک انسان یو موضوع بیانول غواړي هغه د پاره خو د نظم فورم دی
صحیح
او د غزل په باب خو تاسو ته به تر معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري خپل مفهوم لري او یو شعر د غزل د ادبي سره تړلی نه وي بار وي خپل مفهوم وي خپل خبره وي خپل معنا وي بیل بیل خبري او بیل بیل معنا یو میسجز به تور کوي پیغامونه به تور کوي نو که ته یو خبره په تفصیل سره اوریدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړي دا هغه لپاره خو بیا د نظم دی په نظم کې پر خپل پیغام ته وړاندې کولای شي خپل ټولنې ته خپل ولسته
صحیح
نو دا باره کې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنگ چې دی هغه نظم ته ورکوي هر سړی چې دی هر شاعر به یاد کو هر سړی بنو کې یاد هر شاعر و خپل غزل ته د خپل طبیعت رنگ ورکوي نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني د ځینو د رومانټیک وي د ځینو طبیعتونو ولسی وي
ستاسو طبیعت څنګه ده
یار زما په نیشر کې او زما په خمیر کې دا چونکه مار دا رنگ خپل ځان ته خپل نه دی ورکړی دا زما نیچر یو دا غسدی چې په ما کې دا وطني رنگ زیات دی د وطن مینه په ما کې زیات ده د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کې زیات ده چې د افغان وطن د شیرازی او د سولیز ژوند او د کامیابی هغه یو شدید تند او ارزو زما په فکر کې ده چونکه د غزمر جغرافیه چې کومه ده د پښتون جغرافیه چې بیره کړل شوی ده دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هیواد افغانستان سره یو ډول شدید مینه لري د افغانستان پرنس باندې د غزمر ولس رنځيږي د افغانستان په خوشحالي باندې زمر ولس خوشاله کیږي هغه که عام خلک وي که خاص خلک وي که د متوسط طبقه خلک وي نو زه زما هغه د رنګ څخه خبره را سوږ تاسوله
بله
زه د خپل جغرافیه د خپل تاریخ د خپل هیواد د خپل افغانستان د ترقی د شیرازی د سولیز ژوند یو ارزمن څوک یم د نن افغانانو په څیر
صحیح کوه دل سکسس سب په دې وروسته کې چې د حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ واستګره تګه مسانه نه دی د دې چارې په دیبانو باندې سمره غیس پر بسلو ځکه په خوا خو یو څه د تګره تګ چاسانه او نو د دې خوا دیبان به خو لړل سیمینارونو ته مشایرو ته یاسي بلړل تاسو چې کوم مینا یاد کړه نو لکه افغانستان سره تاسو د سیمې د خلکو مینه د یو لسونه دي صرف منس کې دغه کرخې راخکل شوې دي نو اوس دغه حالات چې سخت شوې دي د تګ را تګ چې سخت شي د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو سمره دي او کتابونه چې په خوا چاپې دل د دې کتابونه بالته تل یاد غزینه بدل تراتل په دې هر سبانه د اوسنوي حالاتو تاثیر سمره زیات دي
مخکې خو به داسې وویل چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړلې چې په مختلفو سیمو کې په مختلفو نومونو باندې ارکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې
بله
نو یقینا چې کله به هم د زابل سمشت بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې هغه به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کشنوالي چې به موږ د سهار وخت ته څومره خوشاله
صحیح طبیعي خبره
نو دا دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو د کشنوالي اخترونه به مالا په یاد راوستل دا ډول به د کندهار سره اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب عبدالمجید بابای صاحب خدای دې وبخشي
امين
هغه به حال وکړي دا به د مشاعرې بلنه راکړله موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنې دوتیزه مشاعره کیږي هلمند سپان سیند دا غزای د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کې علي شاه مظلومیار صاحب هغه بلنه راغله موږ به ډېر په شوق ورتللو
صحیح
نو کله به سیمینار ولو دا انټر کانټینټل هوټل کې سمره سوګنه و په لوی چرته خیمه کې سیمینار ولو
صحیح
خوشحال صاحب امور منګورو دا سیمینار دایر کړی ولو د فکر کوم چې د کرزی صاحب دوره په وه نو هغه سیمینار لمر ډیر په ذوق راتللو یقینا په خوا دغه په تیره دوره کې
دا راشه درشه ډیره
د جمهوریت په دوره کې دا سیمینارو مشاهیرو لمر ډیر په شوق راتللو دغه اوسنی کوم دوره چې د افغانستان کوم چارواکي چې دي چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبی فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته او هغه د کتاب او د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو یا په خبر سوي نه یو یا په شاهد یې هم نه چاپېږي هم نه چاپ شنو بیا په خبرې شو
الله دې وکړي چې حالات ښه شي سګزه سیب چې د غراشه درشه بیا شروع شي د دې زیاتبان حل تلار شي د غزې نستاسو سیمې ته درشي په سیمینارونو کې برخه واخلي لوی مشایرو کې تاسو خبرې ډېرې خوږې دي خو زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی مننه درنه کوم کور مو ودان ژوندۍ وسې ان شاء الله بیا به هم کله رابطه در سره کوو او نور خبرې به بیا ورو د وسته پاره نو ډېره مننه درنه کوم عدل سګزه سیب کور مو ودان
مننه شاد سي
ترنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې خبرونه ته وګوي تر بلې ونه پوری خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
خام خام سفی پلم بو تغما سفا سفا حسنے والے پما گران